بلل کیږي، یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم د ښکاري وري چې مطلب هغوی یعنی ملامت نه دي چې هغوی ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کمی خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت دې سالم پاتې شي ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي، تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي، دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی شي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلود دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مسایل هر څه چې په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمی دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې بستر باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پاکله خبرې ورته کړې دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادي چې دغه خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې نو موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغ ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موږ کړي دي.
د سې کورنۍ تاسو په چار چاپېره گاوند کې لیدلې دي چې نه یوازې داسې مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغوی دوی ورته پرېږدي نه، وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار خدا دا وکه، یا بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه خزینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته دی چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه او ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا تر سترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب له خپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا که هغه د تعلیم له نظره وي، که هغه د صحت له نظره وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راستر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت تعلیم او هر څه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلی. امدا علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه خ او روغ احساسوي.
مطلب دې په دری ژوندۍ چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمان وضع کړی چې د لاخره ښځې بالکل محدود کړی و، بیخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي، مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز هم ورباندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا یې سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار دوی د باندې کوي، کور دننه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنې دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خوري بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او باید دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی پدوی پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي. دوی باید تنجلګري وخوري، اوکې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري، سپین اوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یعنې شان چې ډېر غوړ لري دوی ته ځان وساتي. او د هغې تر څنګ ول نه سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېنې پاسېږي هم دغه هم ورزش دی. تواتر یو 500 واره کېنه او پاسېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شی نه وي، یو پړی واخله قلم رسمان بازي وکړه، په کور کې دغه هم ورزش دی. درته دغه ټول هغه شیان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي. نو د هر شپې پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، او تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغه هلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنترول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي، نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ؟
دغه شپاړس ورځ کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، د یو خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ د باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا وه. خپل اکثران په موټر کې تلو راتلو، یعنې د خپل مزل هم نه شو کولی، هم د ډاره او هم وختم نو په همدې حساب و چې زمونږ هغه وزنونه ډېر شو، د عادي حالت لږ زره ډېر شو. بالاخره ماته خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شو، راته نو تقریبا ډېرو کلونو کېږي چې زه شکر لرم. خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې ما ولاکه ورزش کړی و، نه د ګرځېدو امکانات وو، خو ورسره ورسره چې کله د باندې وه، نو اوس نو د ورځې اقلن زه څلوېښت دقیقې یو ساعت لپاره دغه ګرځم. پوهېږم چې دی څومره اثر کوي، نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل راته اثر کوي. او ورسره خپله ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شیان چې زه پوهېږم چې وزن مې ډېری نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی، په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو، پنځه شپېته کیلو مې وزن دی، خایم تکلیف مې فده اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه سوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که داسې رواني اړخ نه راتوایي؟ آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرام وي، روحان آرامېږي، دا ګرځېدل خپلندې دا روحان آراموي، او د خوشحاله احساس کوي چې د باندې وځي، یو پنځه نفره ګوري، ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، یو پنځه نفر سره اشنا کېږي، خبرې کوي، هغو ګوري، روحان هم سړی ورسره آرامېږي او ساعتونه سره تېرېږي. او کله چې د شپې یا مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې بیا آرام اوده کېږي. مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي، ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي، یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی.
بله، که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو، چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نشي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، حتی ډېره وړه کوټه وي، که تاسو وغړی تاسو ورزش کولای شئ، حرکتونه کوي، مثلا مختلف حرکتونه د لاسونو د پو د ملا کیناستل جګیدل تب خپله ورزش دی. تاسو ان کولای شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شي وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم مشکلات دي. نو بل خوند دا کتونه سړی تشویش کوي، ګوراغونه وزن ډېرېږي، سړي په وجود باندې ډېر بد اثر کوي. دا بیخي تجربه ده ما لپاره، تشویش سره وزن ډېرېږي. تشویشونه څه چوکته پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه. خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپږ دوامدارنده پاتې شوي، حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته. تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کوي. خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي، مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي. هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېرېږي، نور تکلیف پیدا کوي، هغه کنټرول کوي. انشاءالله هم به صحت ښه وي، هم به روحن ارام وي، هم به وزن نه ډېرېږي، هم به ښکلا نه خرابېږي. دا ټول شیان دا تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کوي.
روزو دیتا چه ده تب پا برخه که مسلکی کسان ده میرمنه لپاره ورزش سمره اړین گنی. ده کابل ده تبی پانتون ده وروستی سمستر پخانه محصله اقلا مایر وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغل اقلی خبری پا مرکه که اولو.
فیزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کول لپاره یو اړینه برخه ده، لکه څنګه چې هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري، که هغه سړی وي که ښځه. نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو، دا ورزش کول به استده کېږي د وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده. نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي، که راشته رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درې اړخو د نظره هغه روغ وي، چې هغه روحي ده، فیزیکل ده، یعنی فیزیک بدن جوړي، او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فیزیکلی روغ وي، فیزیکل د بدن روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه چنگه چه طول خبر دی با طالبان و نظام میرمنو تا اجازه نور که چه کلاب تلاریسی یا پارک قدم بایی یا بیرون وگرزی، اوست دی حل لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنه لدغو خیگانو نه برخمنی سی، لکه چنگه چه تاس پا خبر رو که یاد کرده؟
لکه چنگه چه تاس بجیریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یاد اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تا لارشی. نو دیده پاره بینه بهترین لار با داو وسیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی، اگه الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه، نو هغه کې کوی چې دی خپل هغه د سهار له طرفه دی چې کله هغه پیاده روي کوي، یو څو دورې په کور کې ووهي، یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره بدیله لاره واوسیږي. او یا که څوک په کابل کې اوسیږي یا اپارټمانونو کې، دی کوی چې خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانبازي، دا یو بدیله لاره دی کولای شي ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو ساعتونه وخت به ونیسو نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي د کور په یو کونج کې د کوټې یو کونج کې او که حویلي لري د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کولی شو چې د فواید بیان کړو
بله لای خانه ورزش نوی لبلی خانه خوراک ته پامنسی څومره بعد یغیز لري پاندام باندې دی بیلګه پتوګه زینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دي دوی د خپل ناس یا د خېټې لغټوالې نشکایت کوي څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود دي
بالکل کله چې موږ راشو ډیر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان لپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسیږي هغه توازن مراعت نشي یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایدرات او شحم یو نفر واخلي دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده د یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخته او بل اړخته دا خپل هغه کوم ورزش چې ده یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کینو دا خو داسې شوی لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي د یوه خوا نه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوا نه بیرته نشي مصرفوی انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث د دې کیږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي هغه بیرته مصرف کړي نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته نو بدن دست که چه آقا چه خوری له آقا مصرف که ده اضافی شه هم زخیره کیگی پا هر ارگان بانده پا خیطه که ده شه هم طولیگی پا جگر بانده طولیگی پا خیطه که رگونو که ده باید دیده که آقا غیر اضافی یا موزر شه هم چه ده آقا بدن که زخیره شی دلتا بیرت دیر خوراک کهی مناسب نه کهی او دلتا بدن که میشه هم زخیره کیگی نو ده ده پا وجه ده خزه یا سرای ده با یو غیر متوازن اندام ولری چې خپل اندام خپل د انسان هغه چیزی که چې دا پروح باندې ډیر تاثیر کوي که تاسو پوښتنه وکړئ دا خلک نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي هغه ځان ته کامل انسان نه وایي که نه لکه چې هغه یو کمبود لري کمبود یې داسې ده د خپله چاغتوب د خپله یو مرض ده نو دی همیش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي نو خپله دا خو یې روحي مشکلات شو نو فزیکي چې خپله بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي په جګر کې نور په وینه کې نور نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي
بله که راست دې ته تاسو خپله لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي تاسو خپله څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږئ خپله څه رقم خوراک تنظیم ما یه ترقم ورزش تا وقت ورکه
شخصی در سره کوم گامونه چه بجوان که اخلم دیگه پاره که در سره خبری وکم نول که چنگش تاسو یادوانه وکره منگه دی بعض مشکلات پا اساس بیرون تنشو تلی نو بدیل لاره دختر چه ورس که پینزه لستقی یا لستقی زاغ سپک کوم ورزشونه چه من کور مایس که کوشو آقا کوما او دن غیر اخپلا توازن نمغا مناسب غذا استفاده کول دی شحم کم استفاده کول دی کربوهیدرات کم استفاده کول دا غسیدی چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ لپاره یګانه لار ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازن لاره کې وساتو
بله تاسو په خبرو کې له شام او کاربوهایدرات نه یادونه وکړه ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نیسي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي
لکه د ده یو ښه مثال به درته داسې درکړم یو غیر متوازنه غذا څه وخت ده لکه کورونو کې ډېر عامه ده وریجې خوري وریجې کاربوهایدرات ده ورسره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایدرات ده پسرې لږ چپس یا کچولو وچوي چې دا کاربوهایدرات شو نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین ویټامین سلري څلور درې ځایه کاربوهایدرات خوري نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه یا که شهم ته راسو په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول ورسره مثلا حیواني شهم چې ده مثلا کوچ دي وازده دی د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کیدی شي
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی دې متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ
بالکل بالکل دا به یو ښه لاره اوسیږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چیرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهم کړي، که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه ملمنامو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوب جان. رازه پایل تاسو کو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه لکه من ټول چی یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه وچ له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلې زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې وختل چې په خارج کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم، ابو بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بل اخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړې زده کړو ته پایل وکړې راوته له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې الته ولې دوه سنت مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون تدل تا پا امریکا کی نیهم شریالت که اپلای وکرلا او اغو بیما تا سکالرشپ راکو، نو دا دولتی دا افغان دولت لخوانه و بلکې دلته امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبل سره شپله
ک دا دغه خپل قصې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما وړخ په پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ټوب نشو سي هغه نورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه شرم و ما نو زما پلا جن زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص شم ما د لپاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلار سم خو ما د لپاره فزیکی دې سخت و چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلی ما د لپاره ډېر ستونزې وي یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلی مشکل ولري نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي دلته به ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال تک کړی وای وروسته لاغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیل تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وځيږي ډیر زیات ستونزې لري د کوم ټول تعلیم ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغذ دی کاغذ سړی چې د حمایت وسی غسر همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځانته انتخاب کړه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو متیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای یا کوم ستونزې سره زه مخه ما هغه مانو انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو ها تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډیر ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا ښه راتلونکی را کوم دا زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تین شي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او د کورنۍ حمایت نه دلودا هغه زموږ یو ملګری وو پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودل او زموږ پلار ایز درس نه دی ویلې هغه به ما سره ډیر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې او څوک دی ډیر های لیول یې مګر چې به ذهن دې خنوي عربیا نشي کولای چې چې تا مرسي ګنا ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډیر زیات تشویق کوم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی اغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله اول ورځ کې
ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شي وکم کنجی نه شروع کم سره کم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته کنه مګر زه ډیر زیاته خوشحال سم په دې چې زه ډیر ښه پانتون کې مو هغه کې ډیر ښه خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سو ته کولی شي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې وي هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې دي د خپل زده کړو پاکل راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړل دغه د ماشومتوب نه ځینی کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کل راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو دا زما هی ځنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې را وخت د را ته وخت ست دا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا ځکه انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولاند مته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیر ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه یې کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړ او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
محبوب جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري هسته د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي و او دا د فزي و او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي انجینرینګ کې شي نه دي خزي پلان کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما ځخه انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونه لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او علاقه ورته لري د سنل ډیر رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاده سم درس ورکم، نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه ویني ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبا جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هواد کې کړي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډیر زیات بحث کړي له خو سره، له دوستانو سره، له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیر مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم داسې ستونزې سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف ده او خپل کم مخه سي لري، هغه ته ډېر زیات زیار وباسي، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبا جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبا جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فیزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای مسی کې نه استلای مسی دا ستونزا کومه خاص ده دا چې ذهنن تاسو آماده اوسې ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چې لري هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسو ته رسیږي
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې بیا په شي خاطره لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګ ویل چې زباله په هنتون نه فارغه نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زله په هنتون فارغه دلم ته په ډیره خو نو مراته فارغه شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوګه خاطره ده چې هغه وکول شي چې زما غو کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شي به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داس یو شی بچ واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی یغه را سره شریک کی
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلای نشي ته خزه ته پکور کینه ته ولې راغلې ناغه ورځ ما ویل چې پر فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا کډیره زیاته ښه کړم او اما ورځ نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیره زیاته توهین شوم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه به ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
و یره شمی مینه دا تر اوسه پوری ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی هستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس د ځای او دا کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبو دی، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتمن زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر